السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له خپلو شریکو مؤسسو سره په افغانستان کې د سیلزه پولیو لپاره د ژغورونکو مرستو په چمتو کولو بوخت دی د ملګرو ملتونو دغې ادارې نن پر خپله ایکس پاڼه د مرستو رسولو په اړه د خپلو هلو ځلو خبر ورکړی آی او ایم اټکل کوي چې د سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شي د ملګرو ملتو له شمیرو سره سم د ښځو او ماشومانو په شمول تر 300 ډیر کسان د جمعې د ورځې د سیل له کبله په بغلان ولایت کې مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه نړېدلي د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر وایي په افغانستان کې د سیلونو له کبله د انساني مرګ ژوبلو خبر ډیر خواشینوونکی دی د برخپله ایکس پاڼه لیکلي بریتانیا په افغانستان کې د طبیعي پیښو په شمول په بیلابیلو برخو کې د بشري مرستو لوی مرستوال هیواد دی د په دې اړه څه نه دي ویلي چې له سیلزه پولیو سره به یې هیواد څومره مرسته وکړي د وروستیو سیلاونو په بغلان غور بدخشان فاریاب او تخار ولایتو کې ډیر تاوانونه اړولي خو تر ټولو ډیر کسان په بغلان کې مړه شوي په ترکیه کې د افغانستان سفارت له افغان سیلزه پولو سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه سفارت نن پر خپله ایکس پاڼه په بغلان او څو نورو ولایتو کې د تیرو درې ورځو د سیلونو د سر او مال تاوانونو د یادونې تر څنګ د ترکیې له حکومت دغه هیواد له مرستندوی مؤسسو او په ترکیه کې له میشتو افغانانو غوښتي چې له سیلزه پولو سره بشري مرستې وکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپور کړ په بغلان کې د سیل له کبله د سر او مال پر تاوانو خواشیني څرګنده کړه دغه وزارت د مرستې په اړه څه نه دي ویلي د ایران او پاکستان په شمول یو شمېر نورو هیوادو هم په افغانستان کې د لونو په نتیجه کې د اوختو تاوانو له کبله له افغانانو سره خواخوږي ښوولې خو تر اوسه کوم هیواد د بشري مرستو په اړه څه نه دي ویلي د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت له دوو کورنیو شرکتو سره په څه باندې $3 میلیونو د دوو کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کړل دغه وزارت پرون ویل د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شعبالدین دلاور د آریانا هایلند او وحدت نیازي شرکتونو له مسؤولانو سره د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د جګدلک د یاقوتو او د هرات ولایت د باریت کان قراردادونه لاسلیک کړل ښاغلي دلاور ویلي د لاسلیک شو قراردادو پر اساس د دواړو هی قانون استخراج کیدونکي تیږي به په هیواد کې دننه پروسس کیږي او بیا په بهر کې پلورل کیږي د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن ویلي که د حماس توندلارې ډله اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کړي همدا سبا هم په غزه کې اوربند ممکنه ده حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا په سیاتل ښار کې په خپله وینا کې وویل چې په غزه کې د اوربند ټینګښت په توندلارې حماس ډلې پورې تړاو لري له بلې خوا د اسرائیلو پاوز پرون د رفا او د غزې په جنوب کې په څو سیمو کې د تخلیه لپاره بیړنی امر ورکړی دی اسرائیلو د رافال اوسیدونکو غوښتي چې د المواسی سیمې ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی چې د غزې په جنوب همدارنګه د رافا په ګڼمیشتي مرکزی ښار کې بریدونه به یو لوی بشري ناورین او فاجعه رامنځته کړي او د لوبو مینوالو ته همدا چې ټاکل شوي د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د آسیا د منځني زون د سیالیو په لړ کې نن مازیګر په دوهمه مسابقه کې د ایران له لوبډلې سره مخامخ شي د دغو سیالیو کوربه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد دی افغانستان پرون لومړۍ مسابقه پر پاکستان 3-0 وبایلله په دې سیالیو کې د افغانستان پاکستان ایران سریلانکا ترکمنستان او قرغزستان لوبډلې ګډون لري خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولي ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب بیا هم په بغلان کې د سیلونو له امله خلکو ته د اوختو زیانو په ارتباط د وروستیو شمیرو په اساس باندې څه باندې 315 کسان په بغلان کې په تیرو سیلابونو کې مړه شوي دي او له زرو زیات نور کسان هم ټپیان شوي دي شاوخوا 2000 کورونه هم نړېدلي یو کس چې خپل کورې د اوبو لاندې دی ویلي
سیل بسیار وحشتناک سیل بود بیخی وحشتناک بود که این کل دارایی را بره دیگه چه نمونده این فقط باقی مانش هم زیر لایقه هم تو گور از این
د طالبان حکومت د کډوالو او برته ستنیدونکو چارو وزارت تایید کړي چې هلته په بغلان کې بیلابیلو خلکو ته تاوانونه رسیدلي. اخوا په افغانستان کې د دې مرګونو سیلاونو په اړه د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانو او هیوادونو خواخوږي ښوولي او د مرستو ډاډ یې ورکړی دی. د غزې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی ده چې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله له 300 څخه زیات کسان مړه او له 1000 زیات ټپیان شوي دي. د سیمې خلک هم وایي ځاني او مالی تاوانونه ورسېدلی دي او دوی له خلکو او بشري او مرستندویو سازمانو غواړي چې خپلې مرستې له دغو سیلاب ځپلو خلکو سره ونسپموي. په دې اړه باندې پام وکړئ د سنا کاکړ ریپورت ته.
د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 315 کسان مړه او 1023 کسان ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن د غوی په درویشتمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په بغلان کې د خپل ریاست د معلوماتو پر بنسټ لیکلي چې دغه شان په دې سیلابونو کې 2615 کورونه ویجاړ او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. ازادي راډیو ته پرون د خوړو په نړیوال پروګرام WFP کې وی سرچنی ویلی و چې د بغلان په سیلابونو کې له 300 زیات کسان مړ شوي دي. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسیدونکي حسین ازادي راډیو ته په دې ولایت کې د زیانونو په اړه وویل.
برکا، نهرین، بغلان مرکزی، پلی خمری او دهنې غوري ولسوالیو کې ډیر زیانونه رسیدلي. څاروي، کرنه او خلک ټول له منځه تللي.
د یادونه ده چې نه یوازې د افغانستان په بغلان ولایت کې بلکې پرون په بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د لسکونو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي چې هره شیبه د بدلون په حال کې دي. د دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په بغلان کې د وروستیو مرګونو سیلابونو په اړه بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو خواخوږي ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش ته منسوب په یو پیغام کې چې د دې سازمان په ویبپاڼه خپور شوی د خواخوږۍ تر څنګ راغلي چې ملګري ملتونه او شریکان یې په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره طالب چارواکو سره په همغږي بوخت دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یوه اعلامیه کې د خواشینۍ په ښودلو سره له خپلو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندویه سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. هممهاله د افغانستان لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان مشري ماریا مویتا هم په خپله اکسپاڼه زیانمن شوي خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. بریتانیې، متحده عرب اماراتو، ترکیې، قطر، ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په ځانګړي ډول د بغلان له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي پیغامونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د غوی په درویشتمه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د غوی تر 23 نیټې پورې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځانګړي ډول د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کابل، لوګر، میدان وردګ، کونړ او لغمان سیندونو په لارو کې د سیلابونو د راوتلو، بارانونو، واورې ویلې کېدلو او د اوبو د کچې د لوړوالي خبرداری ورکړی. دغه شان د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې نن د غوی درویشتمه به هم بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې اورښتونه کېږي چې ورسره د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته.
ازادي راډیو ته غواګیاست. هم د بغلان د سیلونو په ارتباط مو واوریدل چې د تازه شمیرو په اساس 315 کسان د طالبانو د حکومت لخوا تایید شوي چې په دغو سیلونو کې په بغلان کې مړه شوي دي. له نورو ولایتو هم د مرګ ځینې راپورونه شته خو دقیق شوي لا نه دي. د بغلان غنو خلکو ویلي دي چې په دغه ورستې سیلونو کې په مالی توانو سره بیره چکورونه او بولاندې کړي او هرڅه او بو وړي دي غنو خلکو ته مرګ ژوبلیا ما وختي او الله هم د زینو کسانو په لټون روان دي چې معلوم نه دي مړ دي یا ژوند دي خو دوی وایي چې خپل ملګرو او عزیزانو د لټون لپاره کار کوي په همدې تړاو باندې د ازادي رادیو یو دایمي اوریدونکو او همکار محمد نبی احمدی اوس له بغلان له موږ سره غږیږي. احمدی صاحب ستړي مشه ډیره مننه چې په دغه شرایطو کې مو ټلیفون واخیست او را سره خبرې کوي. په بغلان کې د سیلونو تقریبا دغه د درې ورځې وته لیونن بیا د تازه ورختونو اټکل هم شوی او په اول کې راتوي چې آیا اوسم شدید ورختونه ال تکیږي کنن باران څنګه د هوا په ارتباط اول کې راتوي.
سلام الله سنجي محترم.
وعليكم السلام احمدي صاحب. ما پوښتنه دا و چې التوس ابو هوا څنګه د واقعا باران شته د سیلونو د راوتو بیا خطر هم شوی ک څنګه؟
نو مننه خوشاله و چې ګل د اسمان شین دی مردا موږ د کتاب د چې باران سلام څنګه دا چې موږ مخکې دا چې تاسو په غوډه ګرمي و موږ دا د خطرناک باران راغی نو موږ دا چې څه د واښنه کې نو تقریبا موږ ورته نو ټول کې چې موږ خپل ملي شاخه طرف وزیر کې نو واکه چې هغه تیر باران هم څنګه راکنه یو رقم ګرځي دغه د لښنه باران سره راغی نو واکه ته اوس نن مرده چې په بغلان کې اسمان شین ده او په دوسې ته چې کله چې والا انلس ډیر ځان اړه ولا خلکو ته دې نو سره سره چې نه چې موږ راو نه خلک تاسو ګټر مالمي دي چې ځاتر غریبان یې کور نه دي چې نو واڅي نو ته وګورې چې په سر مال څه دي ځاتر خلک وګورې چې خبرې کوي نو ځکه نه لو بلا دې بلا دې دا یو پیدا څه
کوي په دې اړه پښتنو حکومت ویلی چې موږ مرستې رسو ټاپیان انتقال او یا نور ما سوال ته تاسو څه کتلی دي چې دغه ټاپیان انتقال کړي یا د مړو یا د جسدونو په لټون پسې عملیات روان دي څنګه؟
بل ستنې ده چې او که څه هم بلان سره روان دي په خپل د بغلان د یعنی شارجې د جوجو په روان دي په ټول کې وګورو ټول لاس پکار دي حکومت او کې ځان چې درغوال او درخ کړي نه ده موږ په ملکي خلک دي ته کې یعنی تقریبا خپل خپل وایي د ورونو ورونو د ټول نیبلی دي او چې کوم غره شتال د نن دوستان یو تیرا دغه سر کوم کی شي خاطر په دې خلک پر سړي هغه پیدا کیږي چې تر اوور کې کوم کی دا سامان له خاطر نه دی تقریبا نو په لټونه کې څنګه ځي نه دي چې په دې کې ټول نه پکا دي دا یو خو غاب په بدبختی سره چې څنګه چې علامه ته ته اوسه څنګه چې مخترم باندې دې دې نه پیدا کیږي په ټول کې به چې ټول خلک څوک وشي دي نه تقریبا د خلکو سره هم غړي هم دا څنګه څنګه دي په څه باندې چې څه څه ځان دې کې دل سه دا یو د دې په اړه چې علامه ته ته له مخکې مو ویره
د دغه درې مورز د خلکو ته د خوړو یا د اوبو پاک اوبو بندوبست هم څه شوی دی په یو اندازې باندې څنګه ځکه چې خلک خو کورونې لاندې شوی دی خوړو شان بم کم لري په دې اړه باندې څه خبرونه شته چې خلکو څه کړی دی په پولیسي کچه باندې څه شوی دی یا حکومت یا مسوت خوراک او خبر وړي څنګه خلکو ته
او بلسه به دې په کې چې ورته د ماتمو سره نو ګول دې غزال دې کمپل مونږونه بار دې هغه یو ته ځان ورسو بیا خو څه مشته دا تر مو چیرې راغلي د خپل اول تک مو شي دې فائدې شي مو څوم لاس کار سره دې په کې چې مخ کې ځان دې یو بل شي غطا چې دې وڅې دې هغه ورې د ماتکا پاکه سره دې مخ دې نه په کې چې دې ټلیفون کور ځای جوړو دا تک په کې وو ولا چې خلاص لاس دې ودی دې نه سم خبره مو وخت چې دا یو په دغه مشه تاسې څلنه دې اوسره یو کور جوړي یو حکومت وزیر غته وای شروع دا څه خبره مسته پلان برابر یې تک
مال
تقریبا د شه یو خپل کې کور مزه خاطر سره نو دا یو بل څه نه ورکړي دي نو تر یو بل په تر افغانستان کې نو ټول کې پیدا نه کې حکومت یې کوشش کیده ورته یو څه چې له وګړو یو نار معلومه کې په سپیل ته معلوم چې دا د تاسو مسجد دا د سپیل مسجد نو تر افغانستان کې بدبختی دا بیا هم دا څه پر کې
ماشومانو عکسونه ویډیوګانې ښکاري تاسو چې له نږدې هلته ګورئ ماشومان او ښځې څومره هغه دي زیانمنې شوي دي په دغې وروستیو پیښو کې په بغلان کې
نو دا نه دې پټول کې څنګه تاسو ورته کور شي نه تقریبا څه کوي چې زوبه دې چې تقریبا یو ځای خپل ځان نشي کولای هغه بیا هاي هیڅ کوره دې مشکلات کوره دې څه ته کوره دې بیا هغه 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 دې وټرې چې څه ویلې نه کالي هغه کمبل دا شالې وګوره دې څه فکر کوي چې خیال دې سړي سړي دې نه کوي نه تقریبا ډېر مشکلات دي او په ټول کې موږ په باندې غواړو چې باید دې څه لاس نیول کېږي تقریبا خت هغه ځان درغ نه کوي او مسو خصن باید هغه نړیوال باید دغه کې صحیح ګام واخلي او خلکو سنجي ابدي حل شي نو څنګه چې وخت افغانستان خود ساتي به تر باندې ویل کېږي لکه مخکې ما ویل ډېر فقیر خلک دي غریب خلک دي نو راځي مشکلاتو زه راځي دا دغه توان زور نه لري تر دې چې محترم
بله ډیره زیاته مننه کوم احمدی صاحب کور موادان لدی چې لمکسره وغږی دی موږ به کوشش وکړو چې د بغلان نور اوسیدونکو کیمرا پیدا کړو د تاسو غوښتنې چې خپلې خبرې وایي مکت سلامت اوسې مننه لام کاریمو
تشکر
خیر د طالبانو حکومت تایید کړی چې په بغلان کې ورستوي سیلابونو له عمله لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي دي او تر 1000 ډیر نور کسان ټپیان شوي دي. همداراز د راپورو په اساس تر 2000 ډیر کورونه په دغو ورستیو سیلونو کې له منځه تللي او ړنګ شوي دي. همدارنګه زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم اوبو لاندې کړي او خلک وایي چې باید له دوی سره نړیوالې موسسې او مرستندویان خپلې مرستې ونسپموي او مرستې ورسره وکړي. همدارنګه د ژغورنې والی کمیټه آی آر سی ام پرون ویلیو چې افغانستان سره باید په اوس وخت کې چې خلک له سخت شرایطو سره مخ دي سیلونه ځپلې دي باید نړیوال تمویلون کې خپل مرستې له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي او خپل مرستې له افغانانو څخه ونسپموي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ازادي رادیو ته غواګیاس د افغانستان اړوند نور مسایل به ورسته تاسو خبرو کو خو وس به بار شو غزې ته په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غواړي چې له دې ښار جرو وزي ملګرو ملتو امریکا او برېټانیا یو وار بیا پر اسرائیل غا کړی چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیزم کړی دی. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل ک د حماس سختدری زړله يرغمل خوشی کړی په سبای په غزه کې اوربند ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یو کمپاین کې ګډون کړی وو وویل ک حماس برمته خوشی کړی سبب اوربند ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلی چې د اوربند مسأله له حماس سره تړلې کدا ډله وغواړي په سبای اوربند ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگتن پوسټ رسپانه وایي چې ک اسرائیل پر رفال پراخو ځکنیو عملیاتو ډډه وکړه امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي رسپانه د شنبه د ورځې په غنه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سختري زړلې چې امریکا او اسرائیل تروریستي بولي د مشانو د پټیدو د ځای او همداراس د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړی نه دي. لبل خود اسرائیل پوز پرون پر افاکی له خلکو د څونورو سیمو د فوري خالی کول امر وکړ او خلکو ته وویل چې تاکل شوی سیمی یعنی البوساتا لارشی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم نن وویل چې اسرائیل له یوه داسې څرګند پلان پرته چې د ملکیانو ساتنه تضمینوي باید پر رفح ښار برید ونه کوي. د رفح نفوس له شاوخوا 1,000,000 تر 1,400,000 پورې رسی شي. په تیرو څو ورځو کې له دې شاره 300,000 تنه وتلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د يرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانۍ او ویجاړۍ او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده وویل چې اوربند به یوازې یو پایل وی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم د سیلونو په ارتباط باندې یو موضوع کې تم کیږو. د اوبو د چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار هم دا شیبه لموږ سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل دی. مایار صاحب ستړي مشه کور مودان چې ټلیفون مو واخیسته. په بغلان کې او په ځینو نورو ولایتونو کې سیلونه راغلل. د هوا شناسي ادارې بیا اټکل کړی چې اورښتونه به کیږي له 15 تر 15 میلیمترو د باران اندازې خولې چې لږ څه نسبتا شدید به وي. په خپله هلته خلک هم په ویره کې دي. د بیا سیلابونو د راتلو خطرونه څومره دي او څه څه باید وشي چې خلک حداقل دغسې چې اوس 315 کسان له منځه لاړل دغسې ونه شي، حداقل لږ څه تلفات هغوی مخنیوی وشي؟
ډېر مننه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او په دې لویه فاجعه کې د زیان شوو کورنیو سره ځان شریک بولم. یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 15 ملي متر ورښت که چېرته په لږ وخت کې وورېږي یا په یو ساعت نیم ساعت کې وورېږي د سیلاب لامل کیږي، خو که چېرته مثلا لږ وخت ډېر وښيي چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي د اواشناسۍ د ادارې، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تیرو ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 50 ملي متر نه ډېر ورښت و او په لږ وخت کې شوی و، په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د په اوس مهال کې البته په دغو ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي. که چېرته هم راځي کچه د پخواني پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورښت کچه متناسبا لږ ده. نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نور کلونو پرتله ډیر وي او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنې دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي.
ډاکټر صاحب، یو څه مسله چې زه ورته متوجه شوم، ممکن ډیر خلک په دې باندې هغه وي واقف وي چې دغه په کومه سیمه کې سیلونه راغلي دي، ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
ګوري، د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي. ګورئ، موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پیژنم، بغلان کې مشهود کړی، هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی. نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغلان په کرکر سیمه کې و، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره، پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنې سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه دپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي. نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
معیار صاحب، د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي کله چې سیلونه راځي؟ خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګورئ، دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زرزر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیا کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخیجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې، دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي. او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی، چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر سپه زیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې د هغوی سره تخلیې لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کیدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا په خپله دغه د موږ وینو چې هغه په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خوا ته واوړي، خو هغه متاسفانه چې غذا یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای په ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي. نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګډ شي چې هغه خپل تلفات لامل کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر عاصم مایار، د اوبو د چارو متخصص چې موږ سره مخابلې وکړي. سلامت اوسئ.
facebook.com/azadiradio
پام دې سره ورزو کونړ ته د کونړ څخه همدارنګه په بخښنې سره په نورستان کې 200 بزګرو خوځ ته د لوګانو یا کچالانو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په ډیرو ځایو کې کچالو ښه نتیجه ورکړي او دوی هڅه کوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو له کم ځمکو زیات عاید ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ. دغه رپورټ
په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته په یاد ولایت کې 200 بزګرو خوځو سره د لوګانو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پرون کندیش واما ویګل ورسوالیو کې په 200 خزینه بزګرانو باندې 50 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډیره ښه ورایټي ده، حاصل یې ډیر دی. ام دغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوی دی، هلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرام ډی پی سره او 15 کیلوګرام یوریا سره ورکول شوی ده.
ښاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
چې د دې هدف هم همدا چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو دروځین لپاره ډیر ښه اقلیم لري، ډیر ښه هوا او ډیر ښه خاور لري، تر څو غوره ورایټي دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپل پښو باندې ودري.
په نورستان کې بزګری خزی هم په دې خوخي دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوی تخمونه ورکول کیږي. یو میرمن چې لنوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نه اصلاح شوی او د لوګانو محلي تخمونه کارل، بیا هم حاصلات خو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي، له درکه به زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له وسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیداتو او حاصلاتو ته دی ورته بازار پیدا کړي، څو یې حاصلات په خو به یو پلورل شي او له ځای کېدو وژغورل شي.
وربشه د یوروویژن د سندرو سیالي ته سکال د یوروویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په مینس کې تر سره شوه، خو ترتیبونکو ویل دوی نه غواړي دا سیالي د سیاست تر سیوري لاندې راشي. یو سویزرلندی یا سویسی دغه سیالي ګټلې. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیر شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهره کوله. د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی، د کرویشا ډلیزه سندره دوهمه، د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1999 میلادي کال د سویس په یوه کوچنی شار بیل کې زیږیدلې راپسندری وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړی شي، خو فکر کوي چې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل
ډیره مننه، هیله لرم چې دا مسابقه به پر خپل ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبونکي هڅه کوي چې دا کالانه مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال د غزې د جګړې له کبله یو شمېر کسانو ورڅخه وغوښتل چې اسرائیلي سندرغاړي له مسابقې وباسي. د مسابقې ترتیبونکو دا غوښتنه ونه منله، خو له اسرائیلي سندرغاړي څخه یې وغوښتل چې د خپل سندري شعر بدل کړي. له دې سره سره اعتراضونو دوام وکړ. اسرائیلي سندره په دې مسابقه کې 15 شوه.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شو. ورزو لاندو خبرو ته د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي ل خپل شریکو محسوس سره په افغانستان کې د سیل زپولو لپاره د ژغورونکو مرستو په چمتو کولو بوخت دی. آی او ایم وایي اټکل کوي د سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. وروستو راپورونو ویلي چې 315 کسان مړه او تر زرو ډیر نور کسان په بغلان کې ټپیان شوي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت له افغان سیل زپولو سره د فوري مرستو غوښتنه کړې. دغه سفارت له ترکیې هیواد همدارنګه د میشتو مرستندوی مسوو او افغانانو څخه غوښتي چې له سیل زپولو افغانانو سره مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که حماس توندلارې ډله اسرائیلي یرغمل کسان خوشې کړي، نو په غزه کې د اوربان ټینګښت همدا سبا هم ممکنه ده. او د افغانستان د والیبال د ملي لوبډله نن د ایران سره د منځنۍ آسیا د والیبال په سیالیو کې لوبه لري.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی وی متفاوته زاوی د سیاسي پی خوشنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبري گیچی په مصنوعي زیرکتیا سنبال ولوتکو له انسان نه په جګړي زو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیب چې اټکل د تر ډیره بعد رواني پیړۍ په اخر کې ډوبشي په وبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مېرمنې ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
نه کاش کې افغانستان کوشش بسیار کړم کې سوله آرامي بیه. نه شد کمکاری نکردن از آمد ما.
پاکستان کې 20-30 هزار نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑون سکھا اور نہ ہم دخل نفیر خار سکھا حاضر دیکھیں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي، خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہے.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده میکند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژور اختلافات او سرګندونه چې موږ یې وینو ځکه ضد و نقیض مسائل دی. په یو طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
رواندا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسیدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د رواندا ته نه لیږي. ولې رواندا هغه یو هیواد د سلته انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغه پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې اتل سور ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتل سور ناکام خلک نشي دي. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې ناراضي.
د طالبانو د مشر تازه سرګندونی او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مونږ نه دی وژلی او هر حکم می چې د شریعت خلاف په دیوالی ولی. شنون کې وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي؟
کار بندیزونه دی چې وقم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی، مخکې دې موږ مسلمانان نه وو په یا هم د کوم بل اسلام څخه دې خبرې کوي چې هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وي.
افغانستان باید قانون حکومت خاطر شي، دلته باید اساسي قانون موجود دي، د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسیږي. که څوک دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
ونې د افغانستان په مسله کې د 2 کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس سوچې د خلکو تاوده باسونه راپورته کړل. په دې لړ کې د اونې تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استاد زلمی خلیلزاد چې د وی ویډیو محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د افغان فعال لخوا لاره راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه نوم د واشنگتن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذ 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حالې ځلې چې د رواني کړې وي همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برای کوشش مایی بود که بین طالبا و دیگه افغانا یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد و نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغانا به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
د حرکات او د سکنات څخه دا معلومیږي چې نوموړی په دغه حکومت لیک اوس خوشاله نه دي او اوسنیو حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې ګویا دغه حکومت لیک په ښه شکل باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د اوسنیو حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپل هغه د روسي سرګند نو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضی بریښي.
بلخوا د تیرې اونۍ یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپل پلویانو ته وینا کې د پاکستان پاوز په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه کړي هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غزولو ادا کړي وو، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوګه پوګه افغانستان کې له جنگېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کولا چھے افغانستان سره د ڈیورنٹ پر کرخا دا سی سیم خاردار لگوما چھے نبا پر دغی خاردار سیم بانی چوک او اختلشی او نبا پر را اختلشی اغه ادعا کولا چھے دا سیم خارداری ولگو خو زه پختنه کوم چھے د دغی سیم خاردار پر لگولو سره بیا هم څنګه لشل زر ناتر د دیر شو زر پوری پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمې خاردار چیرته دی چې بیا هم هماغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرخه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسو هغه سیمې خاردار چیرته ولاړ
پہ کھڑے تھے بار لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیسته ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنگیلي لرل او د وسنۍ ادارې سره په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په وسنۍ فتح کې یا بریا کې د خپل دغه جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي او لبل خوا کوخ کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساسو په ګټه کې اساسو بریا کې زمونږ لاسو نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي کوم شرایط زمونږ دیغه باید ومني کنه زمونږ جنگیلي هلته مشتون لري زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 15,000 جنگیالي یو په پښتون کې هغه څه وکړي شاید تاسو په انده کې سردرد جوړي.
او بل خوا دا سخکاری چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی پملا تړاو طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونی په کلکه رد کړی دی چې ویلی یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خبره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمن باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزی پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره ده.
د مارچ په شپږشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان وو ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی وو. حتی بریدګر هم پاکستانی وو. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لاغوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
کیږي. افغان شهری تا
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغانها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبان او پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محال تبادله شوی دی چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمی چرګان واردات بیا له سره پیلې. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راوړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوې دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان استابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو دغه نه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته، په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربان لا د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسیدلی وو، چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرځور شو، د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوه دغه پروژه له ستونزو ناکامۍ سره مخ شوله. تر هغې وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي، چې یوه د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري، اوس هم دغسې شمیرل کېږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري. لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کېږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسیدلې، او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپناه په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استولې چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپله پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټي پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړې ده. د مونږ غوښتنه له دغه حکومت نه نن ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړو. په څنګ کې کوم پریکړلیک شي لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېر ښکارې دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاوزو جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم په لیکلې بڼه هغه ته سپارو.
بل خوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم دی ورځو کې درانه شوي ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د قانون عملی چارې پیل شوې دي، خلک ډېر تشویش کې دي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده، او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې پسې پات موږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 18 نه کم دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 18 نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکرارۍ وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګي برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو او د طالب حکومت له ورستول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف اسی الدین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یو پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوی بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونی لا نه خلاصه چې د سه شنبه په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یو کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوي. خو طالبان ویلي چې اودنه په یو موټر سایکل کې چاودیدونکو توګه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ جوړ لاړول او تیرونی د طالبانو د مشرغو خبرو خبرګونونه راپور تکړل چې وایي په تیر شل کلن جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وجلې او هر هغه فرمان چې د په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوال وښتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري بلکې په وینا د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خبره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي او افغانانو کورنیو ته په خیمانی ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګیرانه دي او د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې واقع دي چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تګ بندیزونه فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګیرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، مشکل بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي. خپلته انجونې کولای سي زده کړې ته لاسرسي ولري، انجونې کولای سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبت خبره ده، یعنی دا ګنجائش پرې دي چې کېدې شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې داسې شیان موجود دي چې هغه د انتقاد وړ یو هغه باندې یو کې کېدې شي او کې اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خاطر شي، دلته باید اساسي قانون موجود وي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او تر څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجي وروسته وژلې دي. اوسم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلط د پاکستانی ملیشو برید وچه په پراخ پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلطوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلی پرلط منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلطوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلط مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلطوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلط له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتک پر مهال پاسپورت او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسولان وایي یادې پریکړې شاوخوا څلوېښت زره مزدور کاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښه یې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندې د پاسپورټ دفتر بندې او بل زموږ خبرې نشوې حل. ان سیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم چې ورو راشه ډېر زموږ سره درېږي هر څه زموږ سره تعاون کوي او بل چې بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي او هغه ته زما دا خواست چې ورو پر پاسپورټ مځي سبیا چې موږ ولس یې موږ له غړیان درته ودرېدل بیا به تیدا وایي چې تر پر لویس وو پلان اوس واغه اوس موږ ورسره ته وایي چې موږ د پاسپورټ چا چې کوم چمن دا ځي هغه خلکو سره پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه ان سیم بندو بیا میسج کوم نېشنل بینک دی دا بینک بندو شهر سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخته خو
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونی بل بحث د طالب چارواکو په څلورو مودونو خپل سره یو لاغي ورسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبه د خپل څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خبره کړه. حمید خراسانی چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو لراته ګرسته د غیډل سره بیات اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټر په نمایشي د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکو ټول غوسه یو شمیر کارونکو ویلي سره لدی چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی د خو هیڅ طالب ټټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراسانی د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا خپل مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراسانی ښکرونه غوڅ کړي. ځینو نورو طالب فعالانو له حمید خراسانی سره مخالفت کړی چې که څلورم واده هم کاوه نو پټ به تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیا صدیقی د بیګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زندانی د مرسته کولای شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی یافیا صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بل خو یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان په نورو کارونو باندې مصرف کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مینې او وفاداری کیسې به مډیر اوریدلې به خو د هغې چینایي مېرمنې د وفاداری کیسه به مهیخ کړي چې په خپل مینې او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شاپ نوم دا مېرمنه د چین په انهوي کې اوس یو میړه په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ شي د پلس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپل خو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغه جوړې د مینې او وفا خبره شوی ویډیو خې چې مېرمن هونګ شا خپل روح شوی خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختۍ کیسه کوي او دواړه ورته جاړي. مېرمن هونګ شا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوی وایي کته هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکې و خو اوس خوشاله ده چې بیرته خپل کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیرې جوړول خو ډیر شول مګر مالدیب اوس د سمندر په سینا د ځل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیب له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکي د 5000 کورونو خار وي چې د ویډن مارکی واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به په 2020 کې بشپړې شي مګر سر له راتلونکي کاله ورته کھڑی ورپېلیدونکي دي. مالدیب چې دا مهال 200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لمړنۍ خار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچوي. دا خار بل مریض برېښنا ولري موټرې به پکې نه وي د هوا د یخولو لپاره به د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو بایسکل او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وای په مصنوعي زیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړ چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاګ فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي زیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټول برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستې. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړی چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي. خو بل خو لا هم په هان اندېښنه خي چې ک مصنوعي زیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي بور سره تباہ کوونکې حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دل تران غاړم هرونه په و مورز کې لمه سې چنواري سره د نړۍ د مسایلو په ځډ پوري شننه د ازادي رادیو لپاره او چپو مهیره وي.
مننه چې ازادي رادیو واوري